د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د ټولنې پر اکسپاړې خبر شوی و، ویلي ډيري خبريالان چې پر وطن د طالبانو له واکمنیدو وروسته ترکیه ته کډه شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېر افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي. بیا د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي ترڅو د ایستلو یا ډیپورټ کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط سره سم سلګونه خبريالان له هیواد وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمېر نور بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیه ته کډوال شوي دي. دا ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې پر روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي، او دوی ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نامسونیت زیاتې دودی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کمومره نږدې 10 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ لګواک سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 3 لک د خوارزواکۍ ل ډیر جدي حالت سره لاسوګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لارل رد کړي چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې بریټ پړه کومه ډلې نه د منلې، خو د ٹی ٹی پی وایان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې په بم په وسیله کې د چاودنې لامل په هغه حمله کې د لاس لارلو نه ځان رد کړي دي. د خیبر پختونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوی بریدونه پیل کړی دي. رويټرز خبري اژانس د اسرائیلو د پوځ په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړی چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرائیلو د یو برید چمتووالی نیسي. د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هیکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لاړ شي. د اوکراین پر ژاپورژیا ښار ته روسیه د تیرې شپې حملو د ستوګنې ګڼ شمېر جګ پوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي، او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته وستلي دي. پر ژاپورژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخه کړې دي، خو وروسته لدې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ، تر دې د مزرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه، او هر کال د سپتمبر پر 4مه یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې شته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي، او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندی حوزه د خلکو د ځانی او مالی زیانونو سبب کیږي، او وروسته یو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د غنو غرونو د درلودو لپاره د اوبو کافی زیرمې لري چې د موضوع د افغانستان لپاره ډېر ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځنګړي ډول د افغانستان لګاوند یو هیوادونو سره هم د غرونو افغانستان پر 15 سندي حوضو وشلې چې د هلمند، امو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوضو په نمونو یادېږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکي ساختمانونو انجینري متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی او د اوبو د غراز طبي پیشو د چارو پو محمد طارق. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصتوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو ورستوي وچکالو بیا ورسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ ملک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې आवाज مو سم سي، आवाज مو ډیر خراب راځي.
تغییر ورکم اول نو دا هغه قد لکه سنې مخکې ما یادوري وشوله تبن مالی تاثیرات د وچکالۍ او د شدیدو بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. هغې چلله خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دوه سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه حکومتونو هم جمهوری نظام کې هم صنعت دې موضوع ته فکر
بله. بیا تاسو ته بیا هم راځو ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړي، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورځو. باران صاحب، تاسې هم د بحث ته شر غلاست، که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. او موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده، چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، طبیعت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري، ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوې اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړې. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیې شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم غزونه تولیدي کې د مخنه شنی ولا دا سینه شنی ولا چې غزونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پول نه لري بلکې په آزاد ډول یو هوا ته بل هوا ته لیسمه ته بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون جنگلونه د وحلو سره مخامخ شوی دي همدارنګه کانالونو سیستم په یغه حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ د لیمز مکو ته اوبه ورسوو او همدارنګه شنه سهمه هم په یغه کاچ سره نه دی ترڅو چې د مشکلې سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څو د وچکلې په اړه نه دی کنټرول شوی اغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم د خاص تدبیر نه دی ورشي. خو هیله مو ده چې افغانستان کې اوس وخت شو سهوته زیاته پاملرنه وشي همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړ شي. کچېره په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو نو مطمئن يم چې موږ به دې وچکلی سره یو شدید مبارزه کوي او د هیواد په کاچه مم وچکلی یو څه اندازه رخکته کوي. دا هغه مهم مسایل دي د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلی مخنی ولا شو او سم مبارزه کول شو د غسرایمو ترسره کړو.
ډیر مننه جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب کچیر اواز مو سم سوي وي لکنونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي. ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه دور کړي؟
اصلي خبره خدا ده چې موږ تاسو تقریبا د 15 کال په جنگ کې روان یو همیشه یو نه په یو شکل ما د اشکالو زمونږ په وطن کې نامنی او بدبختي او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشتوالی په ټولو هغه لرې سیمو کې چې مثلا هلته ځنګلات دي لکه مخکې چې زمونږ د قدرمنو یادوري وکړله په برحمانه شکل باندې وویل شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درش شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې. هلته دا غیر د مطالعاتو نه هم تر اوسه پوری صورت نه دی نیولې په اساسي شکل باندې. یعنی په دې حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نه توجه نه ده شوې. در حال کې چې دا ډیره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه هلته ژوند دی او چې اوبه نه ژوند نشته دی طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته دل شوي دي. اوس هم سری وخت دی موږ وکولی شو اقلن په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ د دې کې د ملت هم مسؤلیت دی د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو. نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وکړي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکنه وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي د دې د منفي تاثیرات ټول جمع کیږي باعث د دې کیږي چې وچکالی ادامه پیدا کړي. مګر د میوې په خاطر باندې خېل اشارې موجود دي موږ منابع لرو دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو مګر منابع موجود دي زموږ د منابعو نه زموږ ګاونډي لند لپاره د خوشتې په کانال کار روان دی. دا بهترین پستلا پایل دی کارو کارون دی د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره هم دغه ده چې باید موږ وکولې شو دغه موجودی اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د فرار څخه نیوي وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چکمنو موضوع روانه ده زیاتره ځینو کې د واړه چکمنو جوړ شوي فصلاو دغه ټول مثبت تاثیرات لوی بندونه باید جوړ شي کارونه باید وستل شي چې ترڅو کې چیرته باران نه وي او یا باران وي او په فرار کې هم دواړه حالات سره ویني. یو باران ډیر وي شدید وي هم زموږ ځمکې جادونه کورونه وکلي دا د منځه وي چې خمیساری د بغلان پیښه وه چې که چیرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو نو دوی هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کیږي او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کوم ساحو کې د اوبو کمښت له امله سره مخامخ کیږي
بل ملک زه سه بیا هم تاسو ترازو من نه ژوندې او تاسو د افغانستان گاونډو یو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې گاونډو یو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري کې لري په کوم شرایطو ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږه په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو د غرض دی پاکستان سره شو ایران سره شو مونږه سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي آبادې کو ګورو. فلحال مونږه صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي چې هغه هم په 1903 کال کې شوی و. خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټمیټ یا یو مشروع ټریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت د لاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې ده. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د دغه ایران سره او د نورو هیوادونو سره په عمو حوزه کې مرکزی اسیا سره یا دغه راز د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1902 کال کې د پاکستان سره شوی و. خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډیر زیات مدار دي تبرنې. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړه شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورټ واټر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري، په هغه کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ ام سایګان ته څومره وبز مونږ ورزی. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کو پاغي کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یاته دا تقریبا یو سان اندازه ده ډیر او ډیر د شل کالونو هم دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره ملیون متر مکعب یا بلون متر مکعب او برانا فلرو او دغه سایګان ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واقعن څومره رانا فو بلرو په سیزنل فلو چې ورته ولکې. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرتس وي، دغه راس په دې کې اکولوژیستان وي، په دې کې اکونومیستان وي، په دې کې هایډرولوژیستان وي، په دې کې انوایرنمنټلستان وي چې دغه ټیمونه دغه وکولې شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کو چې بیس لاین څنګه چیرته دی. هغه نه بعد مونږ وګورو هم شون دغه ام سایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږه کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږه د سی یو منظمه دی اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو. نو دی اوبو په دغه د ام سایګان فکر نکوم چې مونږ ته په دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده. دا ټول په ګټه ده که مونږه د سی یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو چې د اوبو مونږه سلوکو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی، کوم ځکه مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د غاول بیسلاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبر ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکم چې دی خبره ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره ده چې اغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل څه نتیجې ته ورسیږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، غوي ته څومره زموږ ته څه دی، غو فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په ساته یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسیبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلانډ لنډ یو کچ وخت هم په کم په خلاصې دو دی. باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو د لپاره څه کولای شي تاسو په نظر؟
بلې، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مونږ په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مونږ خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبو زمونږ له هواد څخه نورو ځایونو ته ګاونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبو ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دا دی چې باید په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپلو بندونو باندې، په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دغه ذخیره شوي اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی، او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې مونږ فصلونه ولرو، او په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې مونږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي، په دې حالت کې مونږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج ډیم ولرو، او اوبه مونږ ذخیره کړل شي تر څو د ضرورت په وخت کې دنه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې مونږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېر زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د ابیارۍ الته نه دی رسېدلی. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه چې مونږ ذخیروي بندونه جوړ کړو، او کوم بندونه چې جوړ شوي دي د هغې ظرفیت کتی سټي نور هم لوړه کړو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوي دي وچې ځمکې دي دا هم خړوبې کړل شي، او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډېر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره واساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بدو شرایطو کې چې په افغانستان کې یو زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل، طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پونه کې، مثبت تاثیر دا دي کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولای شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید بدن کې دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي، او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د وړلو مخنیوی وشي. دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سندونو کې نشته ده. نو چون حالات امدار رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني دا باعث دی کې د چې ملک کې حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې د مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته و. نو همدا باعث دی شو چې موږ وروسته پاتې شولو. زمونږ د وبونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان رسیږي، ګټه نشته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطحه باندې چې په همزمان موږ کولی شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو. هم ځمکې زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب ګرځي.
ډیر مننه ژوندۍ اوسئ. ښاغلی احمدی، تاسو ته راځم. افغانستان چې ګاونډیو هیوادونو ته دومره لویه پیمانه باندې اوبه ورکوي، په بدل کې څه ترلاسه کوي ستاسو په نظر؟ هغه څه چې ترلاسه کوي آیا ارزښت یې هغومره دی؟ احمدی صاحب، آواز مو اورئ؟ مایکروفون مو بند دی. سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکمه، افغانستان چې گاونډیو هیوادونو ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډیو هیوادونو نه؟
پیل حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډیو هیوادونو ترمن، ترڅو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو ترڅو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو. څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطحه لرو، باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، ترڅو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم موږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې موږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید موږ په یو تفاهم باندې کار وکړو ترڅو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې موږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې داسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې ترڅو د اوبو په بدل کې موږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډیو هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي. دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي، بیا یې د څښلو لپاره ترې استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه د تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمنېږي دوی ته. موږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي، پاکې هم دي، دا اوبه دوی ته ورکوو. دوی باید په مقابل کې موږ سره هغه څه وکړي کوم چې موږ ورته اړتیا لرو او موږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې لري. دا یو ښه خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي ترڅو یې راکړه ورکړه صورت وي.
ژوندی اوسه ملک زاسې بروسي پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي، د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
افغانی شرایطو ته موږ نظر واچو. پخوا به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سیندونو د اوبو نه استفاده کوله. اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي، څاګانې دښي او د اوبو نه استفاده کوي. په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې شبکې پکې جوړې شوي دي، نو خلکو د سکول لپاره د هغه اوبو نه استفاده کوي. د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي. هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه لیدلی یم، په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نه ویستل کېږي، په څنګ کې ضرورت نشته. پاکې اوبه د غرونو نه روانې، هلته د دې د اوبو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي، هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي. همغه څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه، چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه کې جوړ شي نو دا دغه استفاده کې
ډیر مننه
نظر واچو په سر کې.
bale wala malik zai sahab da program waqt mutasibana che pa khatmedo de no khabarawani ke atman taw sta biya zahmat dar ko 25 daqiqi bahas mul azadi radio wawrid da bahas milmana wa da sarhadi ubo da tanzim mutakhassis mumtaz ahmedi da ubo aw hydrauliki sahtmanun engineering mutakhassis said wali baran da gharz da ubo rasawul mutakhassis engineer